سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
در اوکراسی اسپین خبری در خپروانه دیرو درنو اوریدون کو ستلی مشه. پده هیله چه جولدوغ او سوکاله و سعیزه نوشه باشنه او زما همکار روی زمانی ساس کربانه یو. قدرمون اوریدون کو تاکل شوی ده ملگر ملتون امنیت شورا پا افغانستان که ده سازمان ده استازوالی ده حضور ده تمدید بخاطر نن پنج شنبه ده مارچ ولسمه پا یو پریکر لیک رای گیری وکی. د متصاوی دی متن ناروی معرفی کړی او که چیرته روسیا چې تر دې دمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د مودې د تمدید پر سر د خبرو مخه نیولې په پریکړه لیک د رایګیرۍ لپاره د رد یا ویټو رای ورنکي نو غړي هیوادونه به د یو کال لپاره په افغانستان کې د یوناما حضور تمدید کړي.
شنونده های محترم سلام. بله، طوری که همکارم گفتن امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد روی قطعنامه رای گیری خواهند کرد که حضور سازمان ملل متحد در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید میکنه. روی این موضوع ما صحبت های با میمانای برنامه خواهیم داشت، اما نخست از همه شما مشروع خبرها را مشنوین.
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف ای وای په افغانستان کې په هر دوو ساعتونو کې یو امیندواره میرمن د زیګون یا د امیندوارۍ د ناوړو اغیزو له کبله مړ کیږي. دغه بنسټ وایلی په افغانستان کې اوسنی ناورین وضعیت تر پخوا ډیر پیچلی کړی. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې پرون خپور شوی ویلی د افغانستان په هر دوو میرمنو کې یو ایله جنسیتي تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي. یا صندوق ویلی چې د افغانستان د روغتیایي نظام د بیرته پیاوړي کولو څخه باندې 9 میلیونو کسانو ته د رسیدنې په پار شاوخوا 252 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د کاري فرصتونو د کمیدو او د بیروزګارۍ د ډېرېدو له کبله اکثر افغانان اغېزمن شوي. غذایي امنیت یې له منځه تللی او اساسي خدمات یې له لاسه وتلي. د دې بانک د یو سروې پر اساس لا هم یو شمېر افغانان کاري فرصتونه او ځینې عمومي خدمات لري، خو وضعیت خورا ستونزمن شوی. دا سروې چې پایلې تازه تازه خبرې شوې د 2021 کال په منی کې د طالبانو د واک ته رسیدو په لومړیو وختونو کې د خلکو د ژوند په شرایطو کې د بدلون درځولو په هدف شوې و. ماليزیا افغانستان ته تر 1.5 میلیون ډوز زیات کورونا ضد واکسین ورکول اعلان کړی. د ماليزیا د بهرنوي چارو مرستیال وزیر داتوک قمر الدین جعفر ویلي هیواد یې غواړي چې له کورونا او جګړه ځپلي افغانستان سره د 1 میلیون او شپږ لکه ډوزه واکسینو مرسته وکړي. د پیاري حال کې ویلي چې پر دې موضوع په افغانستان کې له چارواکو سره خبرې روانې دي. دغه ماليزیایي چارواکي پرون د خپل هیواد د پارلمان د سوال او ځواب په غونډه کې وویل د ماليزیا د یوې غیر حکومتي مؤسسې پلاوی د افغانستان او پاکستان په لور روان شو چې هلته د 50,000 ډالرو په لګښت وسایل راوړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن پر یو پریکړه لیک رای واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. خو دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروی وړاندې کړي د متن پر سر یې د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل، چې پکې د یو لړ تغییراتو سره سره ډیپلوماټانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. د فرانس پریس اژانس د یو ډیپلوماټیک سرچینې له قوله خبر ورکړي چې ویلي دي مسکو پرون دغه پریکړه لیک له مسودې سره چې پر د اوږدې مودې راهیسې بحثونه شوي په دې خاطر مخالفت څرګند کړ چې وایي طالبان اوس پر افغانستان واکمن دي او په دغه اړه د هغو رضایت نه دی ترلاسه شوی. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. اوکراین روسیا د ماریوپول په ښار کې پر یو تیاتر په بمبارۍ کې چې پکې تر 200 پورې ملکیانو پناه اخیستې وه تورن کړي. د تور سمندرګي پر غاړه په دغه پراته ښار کې له اټکل سره سم 300,000 کسان بند پاتې دي. دوی نه اوبه لري، نه برېښنا او ګاز هم پرې قطع شوی. پر تیاتر د شوي برید په اړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا په ټویټر کې لیکلي چې دوی د تلفاتو کره شمېرې نه لري، خو د ده په وینا د ډرامو په دې تیاتر کې په سلګونه بېګناه ملکیان پټ شوي وو. د کولیبا په وینا دا ودانه یو مخلص مکی سره هواره شوی. ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو متحده ایالاتونو، بریتانیې، فرانسې، البانیا، ناروې په اوکراین کې د بشري وضعیت د خرابېدو له امله د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا ډیپلوماټیک ماموریت د چهارشنبه په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، روسیا په جنګي جنایاتو لاس پورې کوي او پر ملکي افرادو بریدونه کوي. دغه ماموریت زیاته کړې چې د اوکراین په وړاندې د روسیې ناقانونه جګړه ټولو ته تهدید ګڼل کیږي. په ایران کې لبند آزاد شوي دوه ایرانی الاصله بریتانوي نازنین زاغری رد کلپ او نوشه اشوري بریتانیې ته ورسېدل. د دوی د آزادېدو پر سر د ایران او بریتانیې چارواکو اوږدې خبرې وکړې. د بریتانیې د بهرنیو چارو وزیرې لیزا تراس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، خوشاله ده چې نازنین او نوشه روغ رمټ بریتانیې ته ورسېدل او له خپل کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول. زاغری د ایران د خوندي نظام د پرځولو پر ضد د سیسي جوړولو په تور زنداني و او پرانوشه شوري د اسرایلو د جاسوسۍ تور پورې و. دوی پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچانو سره د خبرو اترو پلان دی ګړندې شي. د بلوچستان د ایالتي حکومت وایاندې فرح حزم شاه پرون وویل د بلوچستان امنیتي وضعیت له قوی څخه په کار اخیستو نشي سمې دی. د دې په وینا د پاکستان حکومت به په راتلونکو څو ورځو کې له بلوچو مخالفانو سره د خبرو اترو یوه تګلاره چمتو کړي.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سپین خبرې یاره کوراس د خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شی به ملتیا کوي. قدر من اوریدونکو، په خبرونه کې په دې موضوع غږی و چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دې سازمان د استازولۍ د حضور د تمدید په خاطر نن پنځشنبه د مارچ په 18 په یو پریکړه لیک رای گیری وکړي. د ملمنو سره په دې باس کو چې د یونما یا د ملګرو ملتونو استازولي څومره د افغانستان لپاره د اهمیت وړ ده، که اهمیت لري نو ولې دا او نور اړوند مسائل د خپلو قدرمنو ملمنو سره په خبرونه کې راسپړو او باس پکو. په خبرونه کې درنه ملمنه، هر یو د باور د ټولنې مشر او مدني فعال نجیب الله آزاد، همدارنګ بل سیاسي مبصر اسلام علوي صاحب ملمانه دي. هیله ده چې قدرمن ملمانه موږ سره په خبرونه کې حضور ولري او زمون غږ واوري. علوي صاحب، ستړی مشي؟
بله آقای علوي، صدای ما را میشنوین شما؟
بله. علوی صاحب، تاسو غږ اورئ؟ فکر کوم تلیفون کې څه ستونزه ده. هیله ده چې د خبرونه تر پای دا ستونزه په تلیفون کې ونه لرو. آزاد صاحب هم دا شیبه موږ سره په خبرونه کې نشته دی. هیله ده چې قدرمن مېلمانه په خبرونه کې حضور پیدا کړي او موږ په دې مهم موضوع چې د افغانستان اوسنۍ شرایط ته په کتو د یونما استازولي څومره د افغانستان لپاره مهمه ده.
وایی که نوشابه جان گفته شده نظر به گزارش ها که این طرح ممکن که سوی روسیه ویتو شود و همچنان عین نگرانی را چین داشته در این مورد. ببینیم که مهمان ها در این برنامه چی گفتنی دارن که چرا در حال حاضر در شرایط کنونی اونا یعنی روسیه همچی یک موقع اختیار خواد کنه و ای که نقش یونما در افغانستان چقدر با اهمیت است و از اهمیت خاصی برخوردار است، در صورتی که این قطعنامه از روی یک یا دو کشور ویتو شود و عاقبتش یا عواقبش برای افغانستان و مردم افغانستان چی خواهد بود؟ روی این موضوع با مهمانای خود که آقای علوی و همچنان آقای آزاد می باشند صحبتهای خود داشتیم، لیکن در حال حاضر ما کمی مشکلات داریم با بله با مهمانای خود، مهمانا رو روی خط برنامه میگیریم یکی بعد دیگر، لیکن در حال حاضر مهمانای ما روی خط برنامه نیستن. نشبه جان
بله کم از سون زده خط طول بله موضوع دام دایی دام لوی پختانه دا چه ولی روسیه تر و سپوری روسی ده خبرو یعنی پا افغانستان که ده یونما ده اساس ولی په سر د خبرو مخ نیولی و دا هم یو پوښتنه ده چې د میلمنو سره به یې راوسپړو او دا خوینه به پې ځواب وغواړو. دا مهال د افغانستان شرایطو ته په کتو د یونما استازولۍ شتون په افغانستان کې څومره مهم دی؟ د نورو مؤسسو او نړیوالو مرسته کوونکو دپاره یونما څومره ډاډ دی چې هغوی په افغانستان کې اوسي او همدارنګه د طالبانو اوسنی حاکمیت لپاره د دوی شتون څومره مهم دی؟ ځکه یونما یوازینی مرجع ده په ملګری ملتونو خپله یو داسې مرجع ده چې تر اخې بل لوړ مقام نشي کېدلی په دنیا کې. نو د هغې استازولي د افغانستان دپاره د حکومت اوسنی د طالبانو حکومت دپاره مرستندویه ټولنې دپاره خلکو د پاره چې هغه مرستو ته د محل اړتیا لري څومره مهم دی؟
فکر میکنم که آقای علوی روی خط برنامه سن. آقای علوی آواز پاره میشنوید؟ بله آقای علوی آواز ما را میشنوید شما؟
فکر کوم چې علوی صاحب پاره کړی.
بله آقای علوی، اگر کمک شما در یک جای کم آواز غالمغال یا سر صدای دیگی هم در بک‌گراند شما هست، اگر کمک جایتان را تغییر بدین تا صحبت های شما رو ما درستر و صافتر بشنویم. برنامه لایف است آقای علوی.
او سم زبنگ دیر وقت زایی شو علوی سب که تاسی می روانی و که که چیر تا مصروف هستی نو باید دا وقت نده اول شی او که موقعت بدل که نو دا بر می روانی بمی.
بله آقای علوی اگر میشنوی نواز ما را؟
بله مثل روش منو دار
برای با شما. شما در مورد نقش هیئت معاونت سازمان ملل متحد اگر کمی صحبت کنین که چقدر این سازمان بر افغانستان پر اهمیت است؟
سازمان ملل متحد که در افغانستان با نهاد خاص بود به نام یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد از سالهای دور به یسو حضور داشته در بخش های مختلف، در بخش صلح، در بخش توقف جنگ و درگیری ها، در بخش امداد رسانی، در بخش حل منازعات بین الافغانی نقش بسیار برجسته ای داشته. شما در نزاع که بین مجاهدین و دولت دکتر نجیب بود نقش سازمان ملل بسیار برجسته می بینید و در این اواخر هم در کمک رسانی و تفصیل شرایط کمک رسانی نقش بسیار برازنده و برجسته ایفا کردن. در این شرایطی که ما فعلا قرار داریم در افغانستان طالبان مستقرن، حضور حیات معاونت سازمان ملل بسیار احساس میشه، بسیار نیاز است، بسیار ضرورت است و باید که حضورش تمدید شود، ماموریتش تمدید شود.
درست آقای علوی، شما اگر ببخش جایتان تغییر بدین ما تا وقت بله. با ایمان برنامه خود
بله علوی سب یو چه زواک رازی ستاس دقا اکثر اغمار نو کچیر تا موقعتم بدل که خبه لنه کمرغا ازاد سب هم امداشی با منگ سراد تلیفون پلی کده. ازاد سب ستلی میشه خبرونه تا زمان خواه گاوره
نمانه نکور ودم تاس کریم آفید
بیا بام تا سخر اغلاس و زکچی تلیفون که نن ستون زوا وریدون که منتظر دی تاسه نوا وری. آزاد سب تاسه ده موضوع نه پا جریان که استهی چه ده ملگرو ملتون امنیت شورانن پا افغانستان که ده سازمان ده استازوالی ده تمدید پسر رای گیری که اول پتوله که غارو تاسه نوا وری چه ده ملګرو ملتونو استازولي د افغانستان لپاره د یونما دفتر شتون څومره د اهمیت وړ دی او څومره مهم دی چې باید هلته استازولي ولري؟
ګورې د دویم نړیوالې جګړې راوروسته کله چې د ملګرو ملتونو د سازمان جوړ شو، د چاتر جوړ شو، د ټول نړۍ لپاره یو ټولو مهم سازمان شو. دا چې په عملی ډګر تر اوسه پورې څومره کار کړی دی، یا هغه لایحه یا هغه کنوینسیونونه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا خپل تشویق کړی دی، هغه په څه ډول تر اوسه په دغه تیر او اتیا کلو کې ترسره شوی دی؟ دا بیل بحث دی، لکه د ملګرو ملتونو خپل ذات کې خپل سازمان د ټول هیوادونو لپاره، د ډېر خپل مخصلو هیوادونو لپاره یو له هغه ادارو یا سازمانو څخه دی چې د یو هیواد او هغه هیواد کې د اوسیدونکو او د نړۍ سره د روابط یا یو ډول د وصل ذریعہ دا. بیا په ملګری ملتونو په ایجنسیو کې یونما چې دغه فعالیت یو ډول په بشپړ توګه سیاسي فعالیت دی، د هر هیواد لپاره ډیر مهم دی، که هغه د هیواد د دولت لپاره وي او که هغه په ټوله کې د هیواد د ولس لپاره وي. په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې د ملګرو ملتونو فعالیت هلته د موجودیت او په ځانګړي توګه د یونما شتون هلته د افغانستان د ولس فنیولې، بیا د افغانستان د هغه وخت دولت او د نور نړۍ ترمنځ د پلو رول وبولې دی، او همدغه یونما وا چې په ډیرو مسایلو کې، یعنی نور ایجنسی د ملګرو ملتونو چې په بیلابیلو برخو کې هغه بشری مرستې کوي، د کاغه تصحیح برخه کې وي، کاغه تعلیمی برخه کې وي، کاغه پرغونه او بیا رغونه کې وي، د یوغو د پاره د طرز عمل او د یوغو د پاره د چوکاټ جوړونې رول هم یونما لوبولې، ځکه یونما به د دولت سره یا د چارواکو سره همدارنګا د خلکو د استاف سره او بیا په مستقیم ډول پر ځینې مسایلو کې د قومي مشرانو دغه سره بدې ناسې کولې، او بیا به د ملګری ملتونو له ادرسه چې نورې ایجنسی د افغانستان د ولس سره یا د افغانستان دولت سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي، د خبر رسونې رول هم لوباوه، او د دې ترڅنګ بیا د همدې هیواد او د نور هیوادونو سره چې د افغانستان ستراتیژیک اړیکې وي یا ډیپلوماټیک اړیکې وي، دغه په پایښت او ټینګښت کې تر ټولو مهم رول لوباوه. نو دا چې د یونما نن یا د ملګری ملتونو د امنیت شورا د یونما په موجودیت په افغانستان کې رایګیری کوي، که چیرې خدای مکړه راي منفي سي، د افغانستان اوسني واکمنان خو هغه یا واکمنی یا د طالبانو دولت خو تر اوسه پورې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، او د ملګرو ملتونو سره هغه ډول چې دولتونه اړیکې لري د اړیکې نه دی. لکن مهمه برخه دا ده چې د افغانستان د ولس بحث دی هلته، دا دولت که نه په رسمیت وپېژندل سي، که سبا وپېژندل سي، که کال وروسته او که بیخي ونه پېژندل سي.
خب آقای آزاد، دیره میخوایم شما تلفن آقای آزاد با ما قطع شد. خب آقای علوی، آواز ما را میشنوین؟ شما هستین در خط برنامه، در روی خط برنامه؟ خب آقای علوی، شما ای را میپرسیم، از شما در مورد نقش یونما در افغانستان صحبت هایی داشتین. خب در شرایطی که فعلی که افغانستان قرار داره و اگر یونما افغانستان را ترک کنه، شما پیامدهای این اقدام برای دولت فعلی و مردم افغانستان چگونه بررسی میکنین؟ تحلیل شما در این مورد چی است؟
اگر یونما در این شرایط ماموریتش تمدید نشه و در افغانستان، افغانستان بسیار ضرر میکنه. دیگه هیچ نهاد معتبر و هیچ نهاد قانونی وجود نداره که کمک های بین المللی را تسهیل کنه، کمک های بین المللی را بسیج کنه، منابع جهانی را بسیج کنه، در اختیار مردم فقیر و قحطی زده افغانستان قرار بده. و نهادهایی که ادعا میکنه که ما کمک رسانی میکنیم، فقط زیر سایه یونما میتونستن این کار بکنن، نهادهای بین المللی حتی، چون یونما به عنوان یک چتر همیشه عمل کرده و حمایت بین المللی، حمایت منطقی، حمایت سیاسی را فراهم کرده. بعد سازمان های بین المللی دیگری آمده در سایه حمایت یونما کمک های خود در افغانستان پخش کرده، در اختیار مردم قرار داده. و از سوی دیگر طالبان هم بسیار ضرر میکنه. حکومت طالبان اگر حمایت یونما رو نداشته باشه، بسیار خلاصه در یک حالت انزوا قرار خواهد گرفت، و یونما تنها نهادی هست که حداقل بی‌طرفانه از دولت ها میخواهد، دولت ها را تحت فشار قرار میده که زمینه را برای کمک های بشری و امدادهای بشری فراهم کنه، تسهیلات فراهم کنه، مانع ایجاد نکنه، و همچو وضعیت اگر پیش ماموریت یونمو تمدید نشوه اصلا طالبا کدام نهاد دیگه هم نیست که طالبا به هر بازی گوش بده و قابل اعتماد باشه برای دنیا، قابل اعتماد باشه برای مردم افغانستان.
دیرمانانه
بسیار زیانبار خواهد بود برای مردم افغانستان و برای دولت فعلا که در افغانستان مستقر است.
مننه علوی صاحب. از اصلا فکر کوئی چی روسیه ولی په افغانستان کې د یوناما په سر امنیت شورا کې دغه خبرو مخنی ولا هدف څه؟
لپه د مرګه په افغانستان جغرافیا او په افغانستان کې تر اوسه پورې چې څومره مسائل لامسته سوي دي په ځانګړې توګه د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې کومه مبارزه چې وه او یا هم هلته پراکسي یعنی به کې جګړې چې وي دا لویو قدرتونو په تشکیل وه چې په کې روسیا هم وه او اوس هم ده. روسیا په دې باور ده چې نه یوازې یوناما بلکې ملګری ملتونه ټول ملګری ملتونه تر ډیره بریده د امریکا تر نفوذ لاندې ده، تر تاثیر لاندې ده
بلد.
او ملګری ملتونه د هیوادونو په فنډ باندې هم په دوادونو کې فنډ چلیږي او په هغه کې د ټولو ډیره ونډه د متحده ایالاتونه ده. نو ښکاره خبره ده هغه یو خو هغه د ملګری ملتونو خپل ساختار دی چې د دویم نړیوال جګړې د پدې خوا جوړ شوی دی او د دې کنوینسونونه دي د ملګری ملتونو د امنیت شورا کنوینسونونه دي او یو په عملی ډګر کې د دې په تیرو اویا واتیا او کلو کې فعالیتونه دي چې هغه روسیا وخت نا وخت د شک سترګو ته ګوري او په دې باور ده چې ملګری ملتونه بیا په ملګری ملتونو په ایجنسیو کې تر ټولو مهمه ایجنسی یوناما چې هغه سیاسي فعالیتونه کوي د هیوادونو ترمنځ د پلر رول لوبوي او تر په ډیره مواردو کې د یو بې طرفه ادارې په صفت باندې په هیوادونو باندې په سیاسي ساختارونو باندې په دولتونو باندې فشارونه هم واردوي وړاندیزونه هم کوي او له بیلابیلو ادرسو څخه د هڅه کوي چې هلته هغه هیوادونو کې د سیاسي فعالیتونو تر سره شي چې هغه د مطلق د خلکو په ګټه وي. لکه روسیا په دې باور ده چې دغه ادارې یا سازمانونه چې د یو لوی چتر لاندې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې دا تر ډیره بریده د متحده ایالاتونو تر تاثیر لاندې ده. نو روسیا نه غواړي چې د دې په شاوخوا یا په سیمه کې لکه افغانستان چې ورته نږدې هیواد دی په هغه کې دی یو خو د متحده ایالاتونو پخوانی مستقیم حضور و او بل د ملګری ملتونو له ادرسه د متحده ایالاتونو تاثیر آلته دی. نو په دې اساس باندې روسیا نه غواړي چې دغه یو فعالیت دی آلته وی چې د روسیې د ګټو خلاف دی وی.
نو فکر کوي چې د یوناما شتون آلته د روسیې د ګټو خلاف څه کولای شي د ټولې بی طرفۍ سره؟
نه زه فکر نه کوم چې څه کولای شي ځکه په هغه کچه باندې چې امریکایان خپل هلته موجود وو او نه یوازې امریکایان د امریکایان اصلاحي هیوادونه هلته موجود وو ناټو هلته وه بیا هم هغه ډول چې په تیرو شلو کلونو کې په ځانګړي توګه د روسیې ځانګړی استاز د افغانستان په لپاره کابلوف وخت نا وخت دې په ښکاره باندې دا څرګندولې کولې اما د امریکایانو د دې د اطلافیانو موجودیت لاله ونه توانید چې روسیې ته ډېر ستونزې جوړ کړي. نو یوناما خو یو غیر نظامی اداره ده د ملګری ملتونو تر چتر لاندې یو سازمان دی ممکن د امریکا تر تاثیر لاندې وي اما د روسیې ادرسه روسیا اوس هر هغه څه غندي یا د هر هغه څه مخالفت کوي چې هغه د پسولو کې 0.01% هم د متحده ایالاتونو تر تاثیر لاندې وي په ځانګړي توګه د یوکرين د مسلې نه وروسته هر هغه څه حتی هغه رسنې چې دغه خبريالان د غربي هیوادونو اوسیدونکو وي یا دغه تابعیت لري دغه سره هم په یوکرين یا په روسیا کې هم یو ډول تعصبي چلند کوي نو تر دې بریده پورې اما زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان کې وینم موجودیت د روسیې ته یا سیمې ته د امریکایانو د ګټې لپاره او د روسیې د زیان لپاره فعالیت ولري.
مننه.
خب آقای علوی شما تا جای این سوال میپرسیم که شما اگر بگوییم که تحلیل شما چی است که چرا روسیه با این قطعنامه شورای امنیت برای تمدید ماموریت یوناما در افغانستان ابراز نارضایتی کرده و همچنان این که چی مواردش به نظر شما در این قطعنامه شاید باشه که روسیه او را خوش نداشته باشه و نخواهد که در این متن ذکر شوه؟
چون روسیه شرایطش این است که جهان نباید حکومت بشری را به حکومت های در مردم افغانستان به خاطر کاهش پس و اندازه‌گیری روسیه انجام میدهد
به حقوق بشر منوط کنه، به حقوق بشر مشروط کنه. و حقوق بشر یک مسئله جداگانه است. طالبان اگر به اون تم داد، اگر تمکین کرد حقوق بشر را رعایت کنه، حقوق زنان را رعایت کنه که خوب، اگر نکرد چرا کمک های بشری و کمک های حیاتی را ما مشروط کنیم به اینکه طالبان اول حقوق بشر را رعایت کنه بعد به مردم ما کمک برسانیم؟ چون در فقر قرار دادن مردم، گرسنگی دادن مردم خود نقض حقوق بشره. دلیل روسیه اینه، دلیل چین اینه که کمک های حیاتی را بر مردم غذا برسه، بر مردم پوشاک برسه، بر مردم نیازهای اولیه برسه، اینو نباید به حقوق بشر مرتبط کنیم، مشروط کنیم. مشروط کنیم که طالبان مثلا با افراد سیاسی خوب برخورد میکنه، با دولت مردان پوشین خوب برخورد میکنه، بعد حکومت برسن. این رقم مشروط نکنه، چون این مانعی کمک رسانی به مردم محروم میشه و مردم بیشتر فقیر میشه، مردم بیشتر از بین میره، از شدت گرسنگی و قحطی.
دیره مننه علوی صاحب. آزاد صاحب، په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی، طالبانو هماغه یونما هم خپلې اړیکې د طالبانو سره نظر مخکنی حکومت ته نظر شلو مخکې کلو ته له سره تعریف کړي دي دغه اړیکې. اوس چې دغه اړیکې له سره تعریف شوي دي، او یعنی د طالبانو استازیم کله نا کله د یونما د استاد سره په افغانستان کې لید کاته کوي، کینی خصوصا خزه ور سره د افغان خزه د خپل حقونو د یادې لپاره هم غاګې تر یونما پورې رسیدي په افغانستان کې، ځکه چې معتبر ترین مرجع ده په نړۍ کې. تاسو هم پیرانا واچوله، نو کچیر ته اوس څه فکر کوئ چې همدغه اړیکو ته په کتو د یونما استاز ولی څومره مهمه ده د افغانستان لپاره؟ یو خو د بشری ناورین ته، فقر ته، ټول مسایلو ته چې تاسو ورنه آګه استئ، وضعیت ته پکاتو څومره مهمه ده؟ او له بلې خوا دغه اړیکې چې نوې تعریف شوي و، هیواد چا په رسمیت نه دی پیژندلی، دغه څومره موثریت لري؟
ګوري، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې ملګري ملتونه د ډېرو پرمختللو هېوادونو لکه متحده ایالاتونه او ډېر پرمختللي اروپایي هېوادونو دپاره د هغو دپاره هم د دې موجودیت ډېر مهم دی. د هغو پرمختللي هېوادونو غړیتوب د دې سازمان سره ډېر زیات مهم دی او سرنوشت سازه دی. د دې تر څنګ د دې سازمان یا د ملګرو ملتونو د بېلابېلو کنوینسیونونو غړیتوب د نړۍ هر هیواد غواړي چې غړیتوب ولري، د ډېرو د اکثریت کنوینسیونونو. نو افغانستان په دغه چې وضعیت کې چې افغانستان قرار لري، چې د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، یو هیواد هم رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې لکه دولتونه چې دولتونو سره لري نه ورته لري، په دغه چې وخت کې د یونما هلته موجودیت د نورو هیوادونو په پرتله لا ډېر مهم دی.
بله، او یو بله موضوع هم ده، آزاد صاحب، چې خپله طالبان هم خو په یو ان کې استازی نه لري که نه؟
بله، و نو د یونما یو موجودیت هم دې ته زره زمه. د یونما یو تعریف دا دی چې د ملګرو ملتونو د سازمان سازمانونه کې یو له هغه ایجنسی څخه ده چې هغه سیاسي فعالیتونه کوي. سیاسي فعالیتونه په دې معنی چې د دولتونو ترمنځ د پلرولو بول او بیا په دولتونو کې په یو دولت کې د ولس او د دولت او د ولس او د نورې نړۍ سره د وصل
وسیله ده.
نو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هم هغه د روابط چې د دولت سره و، د افغانستان پخواني دولت سره، هغه طالبان سره نشته، ځکه طالبان هغه رسمیت نه لري. اما په تیرو شلو کلونو کې وخت نا وخت د بېلابېلو اقشارو سره د لیدو کاته کوله، او په بېلابېل ډول د هڅه کوله چې د افغانستان په دولت کې اصلاحات راولي یا فشارونه وارد کړي. نن هم هغه موضوع ده، که طالبان موضوع بالکل ځنې لري، کو د افغانستان د ولس موضوع ډیره مهمه ده، چې یونما هغه ډېر رول لوبولی شي. دا چې د خپل روابط تمدید کړي طبي خبره ده. په تیر شل کلونو کې هم د افغانستان د پخواني دولت سره چې د یونما څړول روابط و، هغه فرق کاوه د هغه کسانو سره چې هغه به غیر دولتي و یا به سیاسي احزاب و یا به قومي مشران و یا به بیلابیل اقشار و میرمنو استازیتوب بود، ځوانانو استازیتوب و. د هغو سره د دوی په برخورد کې، د دوی په پالیسۍ کې، د دوی په ناستو ولاړه کې، د دوی په پریکړو کې، د دولت په پرتله باندې فرق کاوه. نن د طالبانو سره هم د دوی روابط د یو دولت، د رسمي دولت سره رسمیت نه لري. دغه هغه څېرنه ده، هغه سره لکه د نورو عامو اقشارو سره چې ده. نو لہذا که په هر ډول د دې پاغه کړنو لاهیامل یا پالیسۍ کې تغییر راغلی وي، موجودیت یې که د طالبان دپاره نه نوي د افغانستان دپاره هم
ډېر
ډېر مهم دی.
بله مننه آزاد صاحب، فقط څو شېبې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه اورو، بیا به هم تاسو سره په یاد موضوع خپرونې ته دوام ورکړو.
روز پنجشنبه به وقت نیویورک ماموریت یوناما را در افغانستان تمدید کرد. طرح پیشنهادی که از سوی نروژ ارائه شده بود، روابط این نهاد بین المللی را با کابل به دلیل تصرف افغانستان در سال گذشته توسط طالبان تغییر می‌دهد. تا هنوز حکومت طالبان در سازمان ملل متحد نماینده ندارد و شخص پیشنهاد شده جانب طالبان نیز پذیرفته نشده است. نمایندگی نروژ در سازمان ملل متحد با استقبال از تصویب این قطعنامه نگاشته است که این گام پیام واضح را می رساند که شورای امنیت سازمان ملل متحد به گونه استوار و مستحکم در عقب حمایت دوامدار سازمان ملل متحد به مردم افغانستان قرار دارد. مردمی که در حال حاضر به گفته نمایندگی نروژ در سازمان ملل به گونه بی پیشینه با آزمون‌ها و عدم اطمینان مواجهند. جزئیات را در صفحات وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می توانید. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار ادامه کمک‌ها برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان و مهاجران افغان شده و گفته است که جهان باید به حمایتش از این مردم ادامه دهد. فیلیپو گراندی در پایان سفر 4 روزه خود به کابل روز پنجشنبه 17 مارچ گفت که به همان اندازه که جهان درگیر جنگ اوکراین است، افغانستان در حال یک تجربه بحرانی بسیار شدید قرار دارد. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنین در این سفر 4 روزه یک مرکز صحی را در قندهار و یک مکتب دختران را که به تازگی توسط ملل متحد ساخته شده است افتتاح کرد. آقای گراندی افزوده که تعهد کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برای ماندن و رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تزلزل ناپذیر است. سازمان عفو بین الملل از برنامه جدید ایالات متحده برای جلوگیری از اخراج مهاجران تازه وارد افغان از آمریکا استقبال کرده و آن را یک گام مهم و حیاتی عنوان کرده است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که آنان با در نظر داشت وضعیت رو به وخامت امنیتی و اقتصادی در افغانستان، برنامه جدید را روی دست گرفتند تا از اخراج مهاجران تازه وارد افغان از آمریکا جلوگیری شود. دو شهروند بریتانیایی ایرانی تبار پس از آن که روز چهارشنبه 16 مارچ پس از سالها زندان در ایران آزاد شدند، اوایل صبح امروز پنجشنبه به بریتانیا رسیدند. نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری زندانیان دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی تبار پس از سالها حبس روز چهارشنبه از ایران خارج شدند. تیاره حامل این دو نفر حوالی ساعت 1:10 صبح پنجشنبه به وقت گرینویچ و پس از تقریبا 7 ساعت از عمان در میدان هوایی برایز نورتون واقع در 120 کیلومتری شمال غرب لندن به زمین نشست. گروه مدافع حقوق بشر ایران را متهم کردند که شهروندان دو تابعیتی را به هدف چانه‌زنی و باجگیری گروگان می‌گیرد، اما تهران همواره این اتهامات را رد کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فردا جمعه با شی جینگ پینگ همتای چینی‌اش صحبت تلفنی خواهد کرد. قصر سفید با نشر اعلامیه این تماس تلفنی را بخشی از تلاش‌ها برای حفظ خطوط باز ارتباطی میان ایالات متحده و چین عنوان کرده است. بر اساس این اعلامیه قرار است دو رئیس جمهور مدیریت میان دو کشور و همچنین جنگ روسیه علیه اوکراین و سایر مسائل مرتبط با نگرانی‌های دو جانبه را بحث کنند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان مصمم است تا جلو تشدید بیشتر جنگ را در اوکراین بگیرد. آقای استولتنبرگ امروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در آلمان گفت که از تلاش‌های صدر اعظم آلمان برای دریافت رای حل دیپلماتیک به این جنگ به شمول ارتباط مستقیم با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه استقبال می‌کند. آقای استولتنبرگ افزود که در صورت تشدید جنگ حالت حتی خطرناکتر خواهد شد و به تلفات و خسارات بیشتر منجر می‌گردد. او گفت که این جنگ رئیس جمهور پوتین است و او باید جنگ را متوقف کند، نیروهایش را خارج کند و با حسن نیت وارد دیپلماسی شود. اولاف شولز صدر اعظم آلمان اما تصریح کرد که ناتو در این جنگ مداخله نظامی نخواهد کرد و کشورش به کمک‌های بشردوستانه و مالی ادامه خواهد داد. پارلمان لیتوانیا روز پنجشنبه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن خواستار ایجاد فضای منع پرواز در اوکراین شده است. در این قطعنامه آمده است که منطقه پرواز ممنوع به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد اجازه می‌دهد تا از امنیت کریدورهای بشردوستانه و ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین و تأسیسات ذخیره‌سازی زباله‌های هسته‌ای اطمینان حاصل کند. ناتو قاطعانه هر گونه نقش ائتلاف نظامی در ایجاد و نظارت بر منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین را برای محافظت در برابر حملات هوایی روسیه به اوکراین رد کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز پنجشنبه این سخنرانی در پارلمان آلمان این کشور را متهم کرد که در آستانه حمله روسیه اقتصاد خود را مقدم بر امنیت کشور قرار داده است.
До вас після трьох тижнів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.
من به شما پس از 3 هفته تهاجم تمام عیار نیروهای روسی بر اوکراین و 8 سال پس از جنگ در دونباس منطقه شرقی کشور من صحبت می کنم. من زمانی به شما صحبت می کنم که روسیه شهرهای ما را بمباران می کند. همه چیزی که در اوکراین است، منازل رهایشی، شفاخانه ها، مکاتب، کلیساها را با میزایل، بمباران و شلیک راکت ها تخریب می کند. در 3 هفته هزاران اوکراینی کشته شدند. متهاجمین 108 کودک ما را در قلب اروپا در اوکراین در 2022 کشتند.
آقای زلنسکی در این سخنرانی خود در پارلمان آلمان از حمایت قبلی آلمان از پروژه خط لوله گاز نورد استریم 2 به منظور انتقال گاز طبیعی از روسیه انتقاد کرده، گفت که مسکو از اروپا برای تامین مالی تهاجم استفاده کرده و تحریم ها از زمان اعمال آن برای متوقف کردن آن کافی نبوده است. اوکراین و دیگران مخالف نورد استریم 2 بودند که برلین در حال حاضر آن را متوقف کرده و هشدار داده بود که امنیت اوکراین و اروپا را به خطر می اندازد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا جغ آشنا رادیو دیرو در نوریدون که در امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پا نو سپوخ پریجه. پا منزنی سپا 1.2.0 پا لندو سپا 1.5.5.0 او 902 کلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سی.
شنونده های محترم، شما را به برنامه روکراس یا اسپین خبری دوباره خوش آمدید میگیم و در تازه ترین خبری که حالی داریم ای است که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه را تصویب کرد که بر اساس ای قطعنامه حضور سازمان ملل متحد در افغانستان برای 1 سال دیگر تمدید شد. و شورای...
بله، نمایندگی یو بل کال دپاره تمدید شو. البته
خب همچنان شورای امنیت ملل متحد به برقراری روابط سیاسی با افغانستان تحت سلطه طالبان که هنوز جامعه جهانی اونا را به رسمیت نشناخته رای دادن. بفرمایید نشو بجا.
بله، با قطعنامه که دست مویل چی بودی چه هیچ ده طالبان و نوم نده ذکر شوه او زن مواد یا موارد چی پا قطعنامه که ذکر شوی دی نو آغا دست موارد دی چی یونما د متنفذین سره په ګوري د متنفذ اشخاص سره د افغانستان او زن سیاسي څیرو سره ترڅو هغه ژمنتیا چې د یونما د خوانه په دغه قطعنامه کې چې تصویب شوی ده موجود دی چې هغه عملی شي، چې هغه د ټول شموله حکومت جوړېدل او همدارنګه پرته د جنسیت نه د خوځو حضور په ټولنه کې چې اوس په نن سبا په نړیواله ټولنه او افغان مبارزین یعنی مېرمنې په ډیر تاکید دی. په هر حال همدغه موضوع د قدرمنو مېلمنو سره په خبرونه کې راسپړو. آزاد صاحب، بیا هم تاسو نه پوښتنه کوو، مسکو بیا هم رایا نه ده ورکړې؟ البته منفی و رایه پار صورت، مگر هغه قطعنامه تصویب شوی ده او په تحلیل کې یما غزن مسائل راغلی دي. یو روسی چارواکی له قوله نوم نه ده ذکر شوی چې ځین مخالفتونه د سیمه سیاست ته په کتو موجود و د پخوانه، اما د اوکراین مسلې دغه اور ته نورم لمن وهله، لږ خلک قهر جن کړی دي. په هر صورت ډیری موارد هغه څه دي چې مثلا د طالبانو استازی اوس په یونما کې په ملګرو ملتونو کې نشته دی، افغانستان په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اما یونما متضمنه ده د ځینو مسایلو چې هغه بشري اړخ ته که نظر وکړو. اوس دغه نړیوالې مرستې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان سره کیږي، یونما شتون په افغانستان کې څومره نړیوال په تکیه کولای شي په دې دفتر چې زړه خي چې افغانستان ته یو دغه مرستې جاری وساتي؟ ځکه یو معتبر منبع ده، یو معتبر مرجع ده چې کېدای شي نړۍ ته د ډاډ یو سبب هم وي. آیا همدا سمده چې دا یو نړیوالو ته هم د اعتبار وړ یو تضمین غوندې یا دفتر غوندې هلته کېدای شي؟ داسې په اصطلاح وي مکنه
بلې و تر اوسه پورې په تیرو دوه درې میاشتو کې چې بشري ناورین د مخنیوي لپاره څومره نړیوالې مرستې چې د افغانستان سره سوي دي یو تر ټولو لوی لامل د ملګرو ملتونو هلته موجودیت و چې بیرته کې په سر کې یونما ده او یونما د نورو ایجنسیو لکه یونیسف او یا دبلیو ایچ او یا نورې هغه ایجنسۍ هلته چې په بیلابیلو برخو کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره فعالیت کوي د یو کور رهبری کوي یونما هلته او د یونما موجودیت د دې لامل سوی ده چې نورې ایجنسۍ د ملګري ملتونو هلته فعالیت کوي او نور هیوادونه یا نورې نړیوالې ادارې اغه په ډاډه زړه په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لاس کاتي او کومکونه وکي تر اوسه پولیسو کومکونه سوي دي او ټول لوی لامل یونما موجودیت حالت دی د یونما لدین اوسته موجودیت هم د دې بایس کیږي چې د ملګری ملتونو د نورو سازمانو سره سره د نړۍ نور هیوادونه او نور نړیوال ادارې د افغانستان د ولس سره د مرستو د فعالیت ته دوام ورکړي ملګری ملتونه په نړۍ کې تر ټولو معتبر اداره ده دا چې څومره د چا په تاثیر لاندې ده دا بیل بحث دی تر ټولو معتبر اداره ده خو دې اداره کې تر ټولو معتبر ایجنسی یونما ده ځکه یونما بیرته د نورو ایجنسیو او د پیوې هوا کې د یو موجودیت لکه په افغانستان کې د یو موجودیت د دې ادارو او د دې ولس ترمنځ د پل رول لوبوي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې موجودیت هلته یو نړیوال تضمین رامنځته کوي او نړیوال ادارې او هیوادونه کولای شي چې هغه په افغانستان کې په د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي او بیا په افغانستان کې بیرته د یو سیاسي ساختار لمسته کولو یا مثلا د راشل کتاسو چې یادونه وکړي چې بده قطنامه کې راغلي دي د ټول شموله حکومت یا د بیرابلو اقشار او موجودیت په حکومت کې او بیا هغه لارې خلاصول چې یو د سیاسي ساختار رامنځته شي چې هغه د نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې پیل کړي او په پرسمیت او په جنسی پیری کې د ټولو مهم رول د یونما دی هغه ځکه چې هغه به طرفه نړیواله اداره ده یو هیواد نه دی چې یو هیواد دی البته هڅو کې د خپل ګټو لپاره په دې کې هیڅ شک نشته چې ملګری ملتونه هم لکه څنګه چې په وخت نه وختونه په لګیدل نه کوت لاندې وي اما به طرفي بیا د یو هیوادو په پرتله باندې ډیره زیاته ده
خو بقا آزاد له شما یې میپرسم کې خب قسمه کې همکار ما هم یاد کردند که قطنامه شامل چندین بخش می باشد که همکاری در زمینه های بشری می باشد، سیاسی می باشد، حقوق بشری که از او در زنان و حقوق کودکا و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران هم شامل می باشد. شما چی فکر می کنید که چقدر طالبان در سال نو هجری شمسی که آغاز می شه چند روز بعد طالبان تعامل داشته باشند، همکاری کنند در این بخش ها با تمدید این قطعنامه و همچنان حضور یونما در افغانستان؟
خب حضور یونما در افغانستان بحث جداست و تعامل طالبان بحث جداست. طالبان تا جایی که من اینا را مشاهده کردم تا خیلی زیاد تصامیم فردی است. ما دو سه روز قبل خبر شدیم که طالبان یک کمیسیون را ساخته برای عدت کسانی که از بله. کشور خارج شدن یا کشور را ترک کردن، اینا خواهان از این هستن که اونا برگردن و در پیشرفت کشور سهم خود را داشته باشن. اما امروز یک خبر از رسانه ها نشر شد که وزیر تحصیلات عالی طالبان با استادان پوهنتون کابل توهین و تحقیر کرده، حتی اونا را اخطار دادن که اگر شما ای کنین و آن را کنین با شما برخورد خواهد شد که شما زندگی خود را از دست بدین یا شما کشته خواهد شوید. این مسائل است که من فکر نمی‌کنم اگر چنین کسانی در ساختار فعلی طالبان موجود باشه و او هم در یک نهاد تعلیمی به حیث رئیس و به حیث وزیر تحصیلات عالی و استادان پوهنتون را تحقیر و توهین کنه و اخطار به اونا بده، ما فکر نمی کنم که رای تعامل با جهان و رای تعامل برای با سازمان ملل متحد به خصوص با ایجنسی یونما باعث تعامل شود. اما ای که یونما یک لاهی عمل را خود را داره، قطعنامه خود را اونا تصویب کردن و راه های فعالیت خود را خودشان تصمیم می گیرن، این بحث جداست که من مطمئن هستم تا حد زیاد میتونه با افغانستان با مردم افغانستان کمک کنه. اما در تعامل با طالبان یا در برخورد طالبان تغییر وارد نخواهد شد تا زمانی که طالبان در خود تغییر نیاورند و تا زمانی که طالبان یک مکانیزم واحد نداشته باشند، یک مکانیزم مشخص نداشته باشند، فعلا که ندارند و افراد است و افراد به شکل فکر و افکار فردی برخورد میکنند که بدون شک به موجودیت خودشان هم زیان میرسه و رابطه با جهان و رابطه با سازمان های مثل ملل متحد هم رابطه ایشان خراب میشه.
بله مننه آزاد صاحب، دغه ټول مسائل چې د یونما پورې مربوط کیږي او د قطنامې لمخې اغوی مکلف ګڼل شوی دی، د قطنامې لمخې چې د طالبانو اوسنی حکومت سره ځینې مسائل باندې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت او پرته د جنسیت په نظر کې نیول سره د خو حضور دی په ټولنه کې، یا نور مسائل دی، سیاسی یا ټولنیز مسائل دی، د ټولو نه د افغانستان د ولس موضوع مطرح ده چې هغه په یو بد حالت کې ژوند کوي، د ټولو مسائلو ته په کتو د اوسنی حکومت ظرفیت ته که وګوري څومره د دې جوګه ده چې باید دغه ټول نړیوال مسائل، هغه مسائل چې یو نمای د خپل کاري مکلفیت د مخې د ټول نړۍ سره د ټول نړۍ هیوادونو سره سره رسي، افغانستان هم آماده دی ورته تاسو په فکر چې ظرفیت ته پکاتو، البته چې دا ټول مسائل دوی سره کینی او غپوغا په مخ ویځي.
ګورې طالبانو ظرفیت او طالبانو اراده دواړه داسې ښکاری چې د دغه مسائلو پر مخ وړلو توان نه لري. د بیلګې په ډول طالبان د څوم ځل دی چې هڅه کوي چې ملګري ملتونو کې خپل استاد معرفي کړي، لکن د خپل راتګ سره سم د افغانستان پخوانی اساسي قانون لغوه اعلان کړ چې په دغه اساسي قانون کې ومه ماده د ملګري ملتونو د کنوینسیونونو د غړیتوب ده. افغانستان تر پرونه پورې، یعنی طالبان تر راتګ وړاندې، د ملګري ملتونو د بیلا بیرو کنوینسیونونو د دومره کنوینسیونونو غړیتوب درلود چې په سیمه کې کم هیوادونه لري. اما دې په بشپړ توګه کله چې تاسو اساسي قانون لغوه اعلانوي، د اساسي قانون ټولې مادې لغوه شوې، کله چې پیغو کې ومه ماده د ملګري ملتونو سره د ملګري ملتونو د کنوینسیون د غړیتوب بحث، هغه غړیتوب په مطلق ډول لمنځه ولاړ. کله چې هغه غړیتوب لمنځه ځي، ته څنګه بیا مختنه کولای شي چې تر یالته رسمي سفیر یا استاد ولري؟ دا د ظرفیت بحث دی. او په نورو مسایلو کې لکه مخکې چې یادونه وکړه، د دې چارواکي د لوړ زده کړو وزیر په کچه باندې دغه څرګندونه چې هغه د نړیوالو د ټول نړۍ تر ټول ډیر ټینګار پام دی کوي، تر ټول لوی غوښتنه هم دغه ده چې په افغانستان کې ټول اقشار باید ځان ویني، او تر ټول مهمه برخه تعلیمي او تحصیلي برخه ده چې بیره کې مېرمنې نارینه ټول دې حق څخه باید مستفید شي، او دا اسلامي احکام هم دي. اما له همدې ادرس څخه ته ټول مهم ادرس لوړ زده کړو وزیر دغه څرګندونې کوي چې هغه د نړیوالو نورمونو، غوښتنو، اصولو، قوانینو سره مطلق په ټکر کې دي. نو دا په دې معنا د دې ښکارندوی کوي چې طالبانو کې اوس هم هغه ظرفیت نشته چې هغه د دولتونو یا نړیوالو سره په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو سره د تعامل بحث رامن تکړي او ودې کولای شي چې له دغه بحراني حالت څخه دا هیواد وباسي. فلحال د دې د کړو وړو د دې څرګندونو څخه داسې معلومیږي چې د دې ظرفیت خورا ډیر کمای دی. بل بحث دا دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې الف تر یا پورې ټول لیوه فکر یا دیوه ایدیالوجي او یا هم دیوه حرکت یا ګوند یا تحریک غړیتوب دی چې هغه که د دې لپاره د منلوي، حتی که د افغانانو سره مني، نړۍ نه ورسره مني، ځکه نړۍ انعطاف غواړي. په هر هیواد کې که انعطاف نه وي، تاسو د یوه دیکتاتور سیستم سره روابط نه شئ ساتلی، ځکه هر لحظه کې دی چې دیوه فکر یا دیوه پالیسي، بهرنۍ پالیسي، هغه د یو هیواد یا د نړیوال ټولنې خلاف سي، او هغه د یو لپاره ګواښ شي. نو نړۍ همیشه هڅه کوي چې په هیوادونو کې د انعطاف سیاسي سلاحتار رامنځته شي، چې هغه ته هم طالبان آمادګي نه ده ښولې. نو زه فکر کوم چې هغه ظرفیت چې لازم دی چې نړیوال اړیکې فعال شي، نړیوال سره نړۍ سره افغانستان وصل شي، هغه په طالبانو کې تر اوسه پورې نه وینم.
آقای علوی، از شما ای را می پرسیم با مشکلات و با فکر عدم ظرفیت طالبات برای پیش برده همچون یا همکاری های با سازمان با یونما که آقای آزاد از اونا یادآور شدن، شما چی فکر میکنین که فعالیت های یونما برای سال آینده در افغانستان چگونه خواهد بود؟ بررسی شما برای سال آینده از فعالیت های یونما چی است؟
یونما امور رقمی که شورای امنیت قطعنامه را پیشنویش را البته ناروی تهیه کرده و وقتی از شورای امنیت هم موافق است با او پیشنویش، اینا گفتن که وظایف یونما در افغانستان تغییر میکنه نسبت به 20 سالی که یونما در افغانستان حضور داشت. بعد از این قرار است که از همین امروز که قطعنامه اگر تصویب شوه با ویتوی ویتوی مواجه نشوه چی میشه؟ رفتار یونما فرق میکنه در یک چارچوب متفاوت با 20 سال قبل خواهد بود و طالبا زیاد دخالت نمیتونه در امور یونما در افغانستان. یونما به صورت مستقل میتونه عمل کنه ولی همکاری طالبا را قطعا نیاز داره و در همکاری با طالبا بعضی امور باید اینا پیش ببره و در اموری که اختصاص داره به مسائل بشر دوستانه، مسائل امداد رسانی، مسائل همکاری بین المللی با مردم افغانستان، با نهادهای مدنی، نهادهای امداد رسانی، در اون زمینه ها یونما مستقل عمل میکنه ولی در زمینه که نیازمند همکاری دولت هست طالبا باید اونا همکاری کنه، قوانین بین المللی باید به رسمیت بشناسه، قوانین بین المللی باید احترام کنه وگرنه خود طالبا ضرر خواهد کرد.
بله
ما شاهد تفاوت خواهیم بود ولی ادامه پیدا میکنه همکاری یونما با افغانستان.
اگر از آقای آزادی را بپرسم، آقای آزاد به نظر شما تفاوت ها چی خواهد باشه؟
تفاوت بین رفتار، تفاوت بین قوانین، تفاوت بین برخورد و تفاوت بین باورها موجود است در افغانستان بین یونما و دولت فعلی افغانستان یا حاکمان فعلی افغانستان که طالبان هستند. در یه چکن تفاوت خیلی بزرگ بجاست، اما چطور می توانیم که این تفاوت ها کم شود؟ من فکر می کنم که در حدود 7-8 ماه طالبان تمثیل حکومتداری را کردن و اونا دیدن که جهان مطلق یک طرف روان است و اینا طرف دیگره و نمی توانند که ادامه بدن، چون اینا اگر به شکلی که امروز ادامه دادن با وضعیت خیلی بحرانی نه تنها خودشان بلکه تمام کشور روبروسی، خودشان هم میگن که اینا برای ماش افسران خود، برای ماش که کسایی که در 20 سال گذشته با اینها بودن، جنگیدن، مجاهدین اینا هستن، امروز در حکومت هستن، برای ماش اونا پول ندارن، پس تمام کشور را چطور میتوانند در چنین وضعیت یا اقتصاد پیش ببرند؟ اینا مجبور و مکلف هستند که خواستهای جهان یا خواستهای سازمانهای جهانی و خواستهای ساختارهای جهان را بپذیرند و بعد از اینا میتوانند که تا حدی ادامه بتن و او خواستارا بدون شک خواستارا انعطاف در ایدئولوژی، خواستارا انعطاف در ساختار سیاسی است. اگر چنین ادامه بتن فعلا اختلافات یا تفاوتهای خیلی زیاد وجود داره، اما یونما یک لاهی عمل خود را داره، میکانیزم خود را داره که در مقر این سازمان تصویب میشه و شورای امنیت این سازمان را تصویب میکنه و کشورهای خیلی بزرگ عضویت از اون داره، کنوینسیونای خیلی زیادی هست که بسطها کشور عضویت از اون داره و هر پالیسی و هر مکانیزم یا هر کنوینسیونی که آنجا تصویب میشه به این معناست که بیشتر از 70% کشورهای جهان رای مثبت دادن یا بیشتر از 70% کشورهای جهان ای را تایید کردن، چون بیشتر از 70% کشورهای جهان عضویت کنوینسیونای این راز داره که او مثلا باز بر نمیگرده به برخورد طالبان چیزی خواهد بود. یونما مطلقا به شکل مستقل از روش روی پالیسی خود یا قانون خود یا کنوینسیون خود اینا حرکت و پیش میرن.
مننه آزاد صاحب، زنیو مسائل تا پکتو لکه بیام ویم چه طالبان پا یون که یا ملگرو ملتونی که استازه نلری، هیچ هیوات طالبان تروسه پوری پر رسمیت ندی پیشندلی، په دې معنا چې ملګری ملتونه اور سره د سیاسي لحاظ نه اړیکه نه لري، سیاسي اړیکه ندی، ډیپلوماټیک اړیکه ندی اور سره تړل شي. په دې یو حالت کې یونما څنګه کولای شي چې هغه خپل هدف ته په افغانستان کې ورسیږي، خپل حال فعالیتونه تر سره کړي او طالبان د یونما د حضور نه په افغانستان کې باید څه ګټه او څومره ګټه واخلي؟
د ملګری ملتونو د دې ایجنسی د یونما نشتون په افغانستان کې د پدې معنی چې د ټول نړۍ دروازې په افغانستان او طالبانو باندې بندیږي، اما موجودیت یې هلته په دې معنی چې دروازه خلاصه ده، دا چې ته د د د د ودانې ته څنګه ورنوځي او په کوم لباس کې ورنوځي او آلته بیا څه کوي څه وایي دا ورسای بحث دی. تر ټولو مهمه خبره هم دغه ده چې دا دروازه پرانستل دي چې د یو راتلونکي سیاسي ساختار او د نړۍ سره د روابطو د جوړولو سبب وګرځي یا د پل رول ولوبوي. دا تر ټولو مهمه برخه ده. دا چې طالبان باید په دې کې څه وکړي، د فکر کوم چې طالبان مجبور او مکلف دي، ځکه د ځینې هیوادونو وسماته موجود دي خو ډیپلوماتیک حضور یې رسمي نه دی. اما هغه پخوانی ډیپلوماتیک ادرسونه دي، هغه ودانۍ دي چې پخوا سفارتونه وو او ځینې ډیپلوماتان هلته لري. موږ راته وینو چې پاکستان هم افغانستان په رسمیاتو نه دی پیژندلی، اما تر رسمیاتو ور هاخوا د پاکستان سفیر دی د وایسرای هغه کوي هلته تمثیل کوي. همدغه نور هیوادونه هم خپل حضور لري، خو نور هیوادونه چې خپل حضور لري په افغانستان کې ډیپلوماتیک اړیکې د افغانستان سره نه لري، رسمي ډیپلوماتیک اړیکې یا په رسمیتو نه دي پیژندلي. نو هغه هیوادونه د طالبانو سره چې خپل اړیکې پالي مطلق د خپلو ګټو په اساس، د هر هیواد ګټې تعریف دي چې په هغه کې بیا کله چې طالبان د دې سره روابط ساتي په دې کې هم طالبان ډېر زیات مني هم افغانستان مني، ځکه هغه هیوادونه پر مختللي هیوادونه او پر مختللي سیاستات دي او پر مختللي بهرني سیاستونه لري. اما یونما د شیدا چې هغه یو به طرفه نړیواله سازمان دی چې د ټولو هیوادونو یو ډول ساجستو کوي، د ټولو هیوادونو د افغانستان په شمول، نو طالبان مجبور او مکلف دي چې دغه سازمان سره خپل رابطې ټینګ کړي او د نړیوالو د غوښتنو سره تعامل رامن سکری او انصاف وشي. هغه وخت به یو توانی دی چې هم ځان او هم افغانستان په واقع ویني کچیر دی
آزاد بله او به خبرم په ګل بدله. دا سیده چې ملګری ملتونه د خپل پالیسۍ د مخې د ټولو هیوادونو سره پرتل دي چې کوم هیواد په کوم حالت کې دی، دوی خپل هغه پالیسۍ مخ کې وړي. ولې د ملګری ملتونو سرمنشي په بار بار په ټویټر کې په خبرو کې په سپیچونو کې د طالبانو د اوسنی حکومت نه ډېر غوښتنه لرلې دي، همدارنګه د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما هم ډېر غوښتنه کړې، اما تر اوسه پورې عملی ګامونه د طالبانو د خوا نه دي اخیستل شوي. په داسې یو وضعیت کې څنګه کېدای شي چې یونما او طالبان یو تعامل ته سره ورسیږي چې ولس حق نه خوړل شي، ولس چې په یو بد حالت کې دی هغه ته هغه لازم مرستې ورسیږي؟
لکه مخکې شمه دا نو چې یونما وڅ په افغانستان کې دا به دي چې شکمنه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا همدارنګ یونما په افغانستان کې په وار واره طالبانو څخه هغه غوښتنې کړې دي چې هغه بشري غوښتنې دي او د او نړۍ غواړي او د نړۍ سره په ټکر کې واد هم نشي حرکت کولای. نو د دې حضور حالت د دروازې پرانستل دي، دا دروازه خلاص ده، دا دروازه ممکن یو کال چې د خپل ماموریت ته تمدید کړی دی، یو کال نور هم همدغه شی غوښتنو ته د دې موجودیت ته هم دی د فارا دی کوم ځخ ملګرو ملتونو د ملګری ملتونو د سازمان سرمنشي او ملګری ملتونو امنیت شورا او یونما په افغانستان کې په تیر شپږو میاشتو پورته کړی او طالبان سره بیلابیل غوښتنلولې د همدې غوښتنو د ادامې لپاره د خپل حضور آلته بیا د یو کال لپاره تمدید کړي چې په وار وار له طالبان څخه دا غوښتنې وکړي او دا ورته وشي چې دغه تاسو ونه منئ نو بیا سبا موږ هم نه یو چې موږ نه یو، یعنی یونما چې هلته نه وي نړیوال روابط نه وي، بیا افغانستان نشته، یعنی افغانستان د یو دولت شکل بیا نه لري. نو زه فکر کوم چې دا د طالبان لپاره دوهم تلای چانس دی چې یونما خپل موجودیت آلته د یو کال نور لپاره تمدید کړي. ښکاره خبره ده چې د کاري فعالیت کې هم ډېر زیات تغییرات راغله یا سمجید شو، اما د موجودیت پرته آلته د طالبانو لپاره یو تلای چانس دی چې د نړۍ سره د وصل پول آلته اوس هم موجوده یا په دې پله باندې دی هغه ډول حرکت وکړي چې هغه پول څه ډول جوړ شوی دی. نو زه فکر کوم چې یو تلای چانس بل ورکول شو دا چې طالبان څنګه کولی شي د دې څخه استفاده وکړي، دا مطلق خپل طالبانو پورې اړه لري. اما دومره ویلی سم چې هغه څه چې تر ننه پورې طالبانو کړي دي هغه باید نه وي، یعنې په هغه کې باید ډېر زیات تغییرات راولي. کله چې دې تغییرات راولي ممکن بیا دا دروازه نور هم پرانستل شي او بیا د افغانستان خلک له دغه وضعیت څخه راوځي او د نړۍ سره بیا ډول بیا هغه چې روابط پیل شي لکه په پخوا کې وو.
بله آقای آزاد، تشکر از حضورتان در برنامه. در دقایق اخیر برنامه هستیم، همچنان از آقای اسلم علوی آگاه مسائل بین الملل که شما هم در برنامه حضور یافتین، جهان سپاس از شما مهمانان گرامی.
د دوړو درنو ملمنو او اوریدونکو کولند از لاله کومې مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو د سپینې خبرې یاره کولاس د خبرونه اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي تر راتلونکو لوی الله مال شخونه د بابا سې چې bale پلان شي بو کې نور خبرونه هم پیلېږي لمن سره اوسه.